واشنگتن دي سي نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. نن د شورو ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته ځاښ پخومن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد ویلي قانون د اجازه نه ورکوي چې دفاعي مقصدونو لپاره خپل شوی ځمکه د پوز کاروبار لپاره وکاري. د ویلي چې داسې تمام ځمکه د حکومت ته ور وسپارل شي. پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری په خبر کې غونډې ته ویلي حکومت پټ په پټه د هغه وسلوان ترخګرو سره خبري شروع کړي کوم چې د پیښور آرمی پبلک سکول ماشومان وجلي، عام اولس او عسكر یې هم وجلي دي. او په نیویار کې د بشري حقوقو د سار اداره وایي چې د اگست په 15مه د واک تر لاسه کولو وروسته د عامې ماپۍ باوجود طالبانو د سلو نه زیات د پخواني حکومت پولیس او عسكر د هیواد په څلور ولایتونو کې وجلي او یا یې بدرکه کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد ویلي قانون دا اجازه نه ورکوي چې دفاعي مقصدونو لپاره اخیستل شوی ځمکه د پوز کاروبار لپاره وکاري. د ویلي چې داسې تمام ځمکه د حکومت ته ور وسپارل شي. مشر قاضي په ګډون درې کسیز بنچ د پوزي چوڼیو لپاره اخیستل شوی ځمکه د کاروبار لپاره کارولو پر ضد د خواستونو اوریدنه کړې چې پکې چیف جسټس دغه خبرې کړې. مشر قاضي د دفاعي سیکټري لخوا جمع کړل شوی راپور رد کړې او غیر تسلی بخشي ګرځولې. د ویل چې شادي خالونه، سینماګانې، سکولونه او ودانې جوړول یعنی کوم د دفاعي مقصدونو لپاره دي. د زیات اګړه کچره دغه دفاعي مقصدونه دي نو بیا اصل کې دفاع څه ده؟ چیف جسټس ویل چې په کراچۍ کې تمامي غیر قانوني ودانې به غورځي او داسې نشي کېدی چې د پوز غیر قانوني ودانې پرې خودل شي. د ویل پوز چې د چوڼیو په ځمکو کوم کاروباري حلې ځلې کوي دغه ټول غیر قانوني دي. چیف جسټس ګلزار احمد ویل د دفاعي مقصد لپاره کاریدونکو ځمکې د قانون لاندې بیرته ریاست ته ورسپارل کیږي او چې حکومت بیا د چانه هم د غزمه اخستی هغوی ته به واپس کړي. چیف جسټس زیاته کړه چې پوز د کاروبار لپاره نه بلکې د ملکی دفاع لپاره وی. یاد دی وی چې د پاکستان د پوز په هیواد کې لوی شرکتونه دي چې شمیره یې تر 500 اوړي او لا هم د ډیفنس هاوسینګ اتارټي په نوم یې د ګرد هیواد په مختلفو برخو کې ځمکې لاندې کړي دي. دفاع سیکټری عدالت ویل چې د قانون سرغړاونو په ګوته کولو لپاره یې د درې واړو ځواکونو یو ګډه کمیټي جوړه کړې ده. عدالت دفاعي سیکټری ته په څلور اونیو کې په دې پرمختګ او عمل درآمد په اړه باندې د راپور جمع کولو امر کړی دی. پاکستان پیپلز ګوند بشر بلال بټو زرداری په خبر کې یوې غونډې ته ویلي دي چې حکومت پټ په پټه د هغه وسلوال ترخګرو سره خبري شروع کړي کوم چې د پیښور آرمی پبلک سکول ماشومان وجلي، عام اولس او عسكر یې وجلي دي. د یو متاسیس په 15 وختمه غونډه کې د شرکت لپاره پیښور ته په سفر نوموړي د خلکو یوې غونډې ته وینا کې ویلي نن حکومت د هغه میاندو او پلارانو د اجازه بغیر د وسلوالو ترخګرو سره خبري کوي د چاچی بچی په آرمی پبلک سکول کې وجل شوی وو. د ویل حکومت به د ته پرې نګدي چې د شهیدانو په وینه باندې سودا وکړي. د پاکستان تحریک انصاف په حکومت نیوکو کې بلال بټو ویل چې د وسلوالو سره مذاکرات د شپې په تیاره کې روان دي او موږ ته پته نشته چې دغه مذاکرات د کوم شرطونو لاندې کیږي. د ویل په خیبر پختونخوا کې زمشو زلو سره د حکومت خپل کړي لوزونه پوره کړي. د تور پورې کې چې د ترخګورو په سبب د اف سی آر شان قانون دوی بیرته راوستل غواړي. د زیات اکړه چې په دغه لار دوی د قبایلي سیمو اقتصاد او روزګار ته زیان رسول غواړي. د پاکستان حکومت تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات کړي او د نومبر د 9 نیټې نه تر د دسمبر 9 پورې د ډزبندۍ په کولو هم سلا کړي. یادې ډلې د پښتنو په سیمو کې په زرګونو خلکو د وجنې ذمہواری په سر اخستی او هم د دغه په سبب د هیواد مخالفه ډلې د حکومت په خستل شوی ګام باندې نیوکه کوي. د پاکستان د خزانه وزارت وایاند ویلي دي چې سعودي عرب روانه اونۍ 3 ارب ډالره پاکستان ته څلور پیسد سود باندې ورکړي. د دې لپاره د دواړه هیوادونو ترمنځ لوازنامه د ګل پورز لاسلیک شوې ده. پاکستان دی وخت سخت مالی ستونزو سره مخ دی. غیر ملکی ذخیره یې کموالی په لور دی. د کرنټ اکاونټ خساره یې سیوا شوې. د روپی قدر بیخي کم شوې او په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده. د پاکستان مرکزی بانک وایي چې غیر ملکی ذخیره 22.5 ارب ډالر تر رسیدلی. د سعودي عرب لخوا دغه 3 ارب ډالر قرض کې 1.2 ارب ډالر د تیلو په شکل کې پاکستان ته ورکول هم شامل دي. په کوم چې 13 میاشت د وزیر اعظم عمران خان سعودي عربستان ته د سفر په وخت سره راغلی و. د رويټرز خبری ادارې لخوا د تپوس په وخت د پاکستان د خزانه وزارت وایان مزمل اسلم ویلي چې امکان دی روانه او یا د بلی اونۍ په اوله کې دغه پیسې پاکستان ته ور وسپارل شي. د پرمختګ لپاره د سعودي عرب مالی چارو ادارې ستر مشر سلطان بن عبدالرحمن المرشد د ګول پورز د پاکستان مرکزی بانک گورنر رضا باقر سره په دې اړه باندې لوزنامه لاسلیک کړی ده. په نیویارک د بشري حقوقو د سار اداره وایي چې د اگست په 15مه د واک تر لاسه کولو وروسته د عامه مافي باوجود طالبانو په افغانستان کې د سلو نه زیات د پخوانی حکومت پولیس او عسكر د هیواد په سلورو ولایتونو کې وجلي او یې بدرک کړی دي. د سویلي اسیا لپاره د سار ادارې مشر پیټریشا غازمن وایي په نخښه کړل شوی هغه خلک دي چې ورسره دوی جنگي دي او طالبانو تور پیجندل شوی وو. د سار اداره وایي چې دغه معلومات دوی د شپېتو بیلابیلو مرکو څخه تر لاسه کړی دي. دوی زیاتوي چې دغه مرکې د طالبانو په خوانی حکومت چارواکو د هغوی خپلوانو سره شوی دي. د سار نړیواله اداره وایي چې دا معلومات د افغانستان د څلور ولایتونو څخه راغونډ کړی شوی چې پکې کندهار، هلمند، کندوز او غزنی شامل دي. د طالبانو لخوا د غچ یاد انتقام د عملیات د هیواد په نورو برخو کې خم روان دي. اداره وایي چې د طالبانو مشران پر ډاګه وایي چې عام مافي کړي خزمکني حقیقتونه بدل دي. سورز وړاندې د طالبانو سرپرست صدر اعظم ملا خون ویلي وو چې ځینې خلک د دوی موجوده حکومت ضد غلط معلومات خپروي. د بشري حقوقو د سار ادارې په ملګرو ملتونو باندې غږ کړي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا شو بشري حقوقو د سرغړونو دي پلټنی وکړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو سره نه خبرونه ته غوږی د نیم ساعت خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد ویلي قانون د اجازه نه ورکوي چې دفاعي مقصدونو لپاره خستل شوې ځمکې د پوز کاروبار لپاره وکړي. د ویلي چې داسې تمام ځمکې د حکومت ته ور وسپارل شي. د ډیوا رادیو خبريال الیاس خان په دغه نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
چیف جسټس ګلزار احمد ویلي چې قانون دا اجازه نه ورکوي چې د دفاعي مقاصد لپاره اخستې شوې ځمکې د کاروباري مقاصد لپاره وکارول شي او دا ځمکې د حکومت ته واپس کړي شي. د مشر قاضي ګلزار احمد په مشرۍ کې یو درې کسیزه بنچ د پوزي چونو ځمکې د کاروباري حلو زلو لپاره کارولو پر ضد د خواستونو د قضیې اورونه کوله. مشر قاضي د دفاع سیکټري لخوا جمع کړی شوی رپورت غیر تسلی بخښ وګرځولو او په خپل ریمارکس کې وویل آیا سنیماګانی شادی حالونه، سکولونه او کورونه جوړول دفاعي مقاصد دي؟ نو موړی اویل کچره دا هر څه دفاعي حالي زلي دي، نو بیا په اصل کې دفاع څه ده؟ چیف جسټس وویل چې په کراچۍ کې دوی ټولې غیر قانوني ودانۍ راغورځوي او داسې نشي کېدی چې د پوز غیر قانوني ودانۍ پرېږدي. دوی وویل کچره د پوز غیر قانوني ودانۍ مو پرېښودلې نو بقایا به څنګه راغورځوو. مشر قاضي زیاته کړه چې د ریاست د ځمکې استحصال نشي کېدی او پوز چې دې لړکې د کومو قوانینو سهارا اخلي او د چونو په ځمکه کاروباري هلې ځلې کوي دا غیر قانوني دي. چیف جسټس په خپل ریمارکس کې وویل چې د چونو ځمکه دفاعی مقاصد پورا کېدو وروسته حکومت ته واپس کول دي او دا ځمکې چې حکومت د چانه اخیستې دي هغوی ته دی واپس کړی شي. دفاعي سیړونکو او د پوز یو پخوانی جرنیل طلعت مسعود نے سپریم کورٹ د اورونې په اړه وی او ای ډیوا ریډیو ته وویل
فوج کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس حد تک اور کہاں لے جا سکتے ہیں. جو چیز ہو چکی ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن
زما په خیال پوز ته هم فکر کول پکار دی چې تر کومه حد او کم پورې دوی تلی شي. سچ شوی دی هغه په خپل ځای خوراتلون کې وخت کې موجوده ماډل دی بدل کړی شي او کومو پوزی چارواکو چې صحیح خدمت کړی وي هغوی ته دی د دې میوه ملاو شي. او سیول حکومت هم خفه کول ندی پکار او د بل چا حق هم وهل ندی پکار. جنرل طلعت مسعود زیاته کړه پوز د یو کاروباري ادارې جوړول نه هم ادرول پکار دی او دا تاثر هم ختمول پکار دی چې پوز یو کاروباري اداره جوړه شوې ده. دا اورونه په محل چیف جسټس آف پاکستان په خپل ریمارکس کې وویل مونږ به د پوز د ټولو قوانینو او ضابطو د آئنده لاندې جاج اخلو او زیاته کړه چې پوز د کاروبار د پاره نه بلکې د ملکی دفاع د پاره وي. په دې موقع د دفاع سیکرټری عدالت ته وویل چې د قانون سرغړونې په ګوته کولو د پاره د درې واړو ځواکونو یو ګډه کمیټې جوړه کړې ده. وروستو عدالت د اټارنی جنرل لخوا د دفاع سیکرټری لخوا جمع کړی شوی رپورټ واپس اخیستلو خاص منظور کړو او د دفاع سیکرټری ته څلور اونو کې په دې د پرمختګ او عمل درآمد رپورټ وغوښتو او نور اورونه یې د یو میاشتې پورې وځنډوله. د یادونې وړ ده چې د پخواني سینیټر فرت الله بابر لخوا پوښتل شوي یو سوال ته په یو لیکل شوي ځواب کې د هغه وخت د دفاع وزیر خواجه آصف سینیټ ته ویلي وو چې د وسلوالو ځواکونو لخوا نږدې 50 کاروبارونه په ګرد هیواد کې کیږي او دا ټول کاروبارونه د فوجي فاونډیشن، شاهین فاونډیشن، بهریه فاونډیشن، آرمی ویلفیر ٹرسٹ او ډیفینس اتارټیز د انتظامی کنټرول د لاندې چلول کیږي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو د ډیور رادیو خبرونه له هم دوام لري. پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری په خبر کې غونډه ته ویلي دي چې حکومت پټ په پټه د هغه وسلوان تر هغه سره خبرې شروع کړي کوم چې د پیښور آرمی پبلک سکول ماشومان، عام اولس او اسکر وجلی دي. په دې حق لبانې نور تفصیل تاسو ته د ډیور رادیو خبريال فرید شنواری په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو یوې اولسي غونډې ته په خپل وینا کې ویل مرکزی حکومت د هغو ترهګرو ډلو سره خبرې اترې پټ په پټه پیل کړي کومو چې آرمی پبلک سکول ماشومان مړه کړي، زموږ پوځیانې مړه کړي او زموږ خزیې مړه کړي دي. د پیپلز ګوند مشر نه یا دوشنبه په ورځ په پیښور کې د 1540 تاسیس ورځ ماندلو په اړه اولسي غونډې ته ورغلیو خلکو ته وویل نن حکومت د پارلیمان د اولس او د آرمی پبلک سکول ماشومانو د میندو او پلرانو اجازه نه بغیر ترهګرو ډلو ته سر ټیټ کړای دی.
او میدان کې چې مونږ کوم جنگ غټلې وو نو وس په خپل د پاکستان ولس مشر یا صدر او د بهرنو چارو وزیر اعلان کړي چې دوی مذاکرات کوي. زدا پښتنه کول غواړم چې دی سوق دي چې دا فیصله کړي چې وسلوالو سره مذاکرات کوو. د مسلط شو خلکو سره ان د خلکو منډیټ شته او نو مونږ ورته اجازه ورکو چې د شهیدانو په وینه دي سودا وکړي.
بلاول بټو زرداری په دې محل د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مرکزی حکومت نیوکه وکړي او وی ویل ترهګرو ډلو سره مذاکرات د شپې په تیار کې روان دي او مونږ ته تر اوسه پورې پته نشته چې مذاکرات په کوم شرطونو ورسره روان دي. نو موږ زیاته کړه چې مونږ غواړو قبایلی سیمې اوس خیبر پښتونخوا سره یو شوي او خلکو سره چې کومې ژمنې یا لوزونه شوي دي په هغه عمل کول پکار دي.
دا د ترهګرو په وجه اف سی آر غوندې قانون بیرته راوستل غواړي او مونږ یې په سختۍ سره دغه قانون ردونه کوو. دا د وسلوالو په وینا ستاسو نه ازادي اخلي او مونږ دا ردوو. دغه حکومت د ترهګرو په وجه زمونږ د قبایلی سیمې خلکو اقتصاد او پرمختګ ته زیان رسول غواړي.
د پاکستان حکومت د لا قانونا ګرځول شوی تحریک طالبان ډلې سره څوره زیوړان د مذاکرات پیل کړي او دواړو غاړو لخوا د 9 نومبر نه تر 9 دسمبر پورې د دزبندې اعلان شوی دی. خو د حکومت لخوا طالبانو سره مذاکرات کول د تحریک انصاف د حکومت مخالفه ګوندونو او د پیښور په آرمی پبلک سکول کې د وژل شو ماشومانو میندو او پلرانو غندلی او ویلی دی نه خو په دغو خبرو پارلیمان په اعتماد کې اخستل شوی او نه بیا د وژل شو ماشومانو کورنۍ خبرې کړې شوې دي. فرید شنوارای، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
دا د وایس اف امریکا دیوا رادیو دی. خیبر پختونخوا کې بلدیاتی ټاکنې د جماعتونو پر اساس د کولو پیښور های کورټ د پریکړې پر ضد د صوبایي حکومت لخوا خواست د پاکستان سپریم کورټ رد کړی دی. په دې حق له دې ورې خبريال را بیا پیر نور تفصیل تاسو ته راپور کې وړاندې کړي.
عدالت وویل ګوندونه د سیاسي عمل څخه بهر نه سی وستل کېدی. د خیبر پښتونخوا اډوکیټ جنرال دا اوریدنې په محل ویلی وو چې د های کورټ حکم کې د قانون څخه گنجائش نشته. عدالت کچری ټاکنی نه ودروي نو نیټه دې بدل کړی. خو د سپریم کورټ وینا و چې الیکشن کمیشن د پېښور های کورټ پر پریکړې عمل د پاره ټوله ګامونه پورته کړی چې له سبب نیټه هم نسی بدلول کېدی. ولې چې بلدیاتي الیکشن شیډیول جاری کولو عمل د وړاندې څخه دوه کاله ځنډول سوی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت لا اړخه ټاکنې په غیر جماعتي بنیادونو کولو د اسبابو په اړه مشر جرنالیسټ محمود جان بابر ډیوا سره خبرو کې وایي،
تاسو وګورئ چې کوم تر اوسه پورې نتیجې مخې ته راغلي دي. د کنټرولمنټ الیکشن شوې دي، دنه علاوه زمینی انتخابات شوې، خصوصا په پیښور غونډې ښارونو کې هغه کې د ترکی انصاف کسانو ډیره کم وګټله. نو هغه نه دی ته اشاره مې لوشو کې دی ته دی لوکل باډیز ته هم همدغه حالاتو کې زیر چې په پاکستان کې گرانی هم وي او په پارټۍ کې دنه خلک خپه هم وي او په خپل خپل کارکون هم په پارټۍ د هغه ډیفند کولو ته تیار نه وي، او یا داسې وي چې د پارټۍ خلک یو یو علاقې کې زیات خلک ټیکټ غواړي. نو دا ډیر مشکلات دي چې دا دی لره مخې لدی، او دې مشکلاتو د وجې زما په خیال دی غواړي چې غیر جماعتي بنیاد باندې وشي، نو که بیا څومره کسان هم د پارټۍ طرف نه دري، نو دوی به وایي چې دا خو بس خپل خپل خلک ولاړ دي، موخه څوک نه دي درولي. کنه
د مخالفو ګوندونو لا اړخه د سپریم کورټ دغه پریکړې هرکلی سوی، او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړی بهادر خان ډیوا سره خبرو کې وایي، د پېښور پخوانی ناظم حاجی غلام علي په دې اړه دیو ته صدا سی وایي،
ریکارډ چې کله فیصله وکړو دوی جماعتي بنیادو باندې نامزدګان وغوښتل، فارمونه ډک شو، اوس خالي بیلټ پیپر چاپ کول دی، به دوی چاپ کړی بیلټ پیپر جماعتي بنیادو باندې چاپ دي، دا خو حکومت پکې رحنا چول چې دا ونه شي. نو ان شاء الله تعالی دا به کیږي، زمونږ د ریکارډ نه خصوصا د الیکشن کمیشن نه دا پرزور مطالبه را چې دا الیکشن دی د دالی نظر نشي، او آزادانه منصفانه غیر جانبدارانه څوک چې ووټ لدی چې هغه خپل ووټ واچي، او چې د بچي کې چا ووټ اچولي چې دا غو د ووټ روزي. ولې چې مخکې په الیکشن کمیشن باندې ډیر زیات اعتراضات دي.
خبر پښتونخوا کې بلدیاتي ټاکنې د راتلونکو دسمبر په 19 نیټه کې دونکو دي. تر رواني میاشتې په 2 نیټه پېښور های کورټ لارجر بنچ کلو او محله کونسل کې ټاکنې غیر جماعتی بنیادونو کول غیر آئینی ګرځولې وو، او الیکشن کمیشن ته یا په جماعتی بنیادونو ټاکنې کولو حکم ورکړی وو. د دې څخه وړاندې الیکشن کمیشن د اکتوبر په 15 نیټه خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي ټاکنو شیډیول جاری کړی وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدې شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګري شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 02 20 05 03.
د دسمبر په 19 نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخستو لپاره د خیبر ضلع په 1024 باندې 193 خځې کاندیدانې ټاکنو کې برخه اخلي، او د خپل دغه ټاکنو لپاره یې کمپاینونه هم پیل کړي. د ډیوی رادیو خبریال ابراهیم شینواری په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
په 19 دسمبر کې دونکو بلدیاتي انتخابونو کې په خیبر ضلع کې د خزو لپاره ځانګړی کړی شو 1024 څوکیو لپاره د باړې، جمرود او لنډی کوتل سره تعلق لرونکو 193 ځایي خزینه امیدواران مقابلې ته راوتلي، او اوس د خپلو دغه ټاکنو په اړه په کمپاین کې هم برخه اخلي. د کومې لپاره چې دغه زنانه کور په کور د وډ غوښتلو لپاره ورزي، د قبایلو له سره بیا په خاصه توګه د ځایي خزو لپاره دا بيخي و نوې تجربه ده، او ځکه خو د خیبر سره تعلق لرونکو د صوبایي اسمبلی زینه ایم پی بصیرت شینواری ای چې په ځای خلکو کې د خزو درول په حق له مثبت شعور راغلی، او دا چې د غنوی نظام سره به تعلیمي افته او با شعور خزینه امیدواران مخې ته راشي.
خا خبره دار چې مونږ خلکو کې دومره شعور راغی چې پوه شو چې په ژوند په هر فیل کې کومه خزه مخ کې را نشي، نو مونږ مخ کې نشوتلې. د کی مونږ سره ډیره طبقه ایجوکیټډ طبقه راغله، لکه همیشه دا خبره کړم چې دی لوکل ګورنمنت کې خو ایجوکیشن څه کرایټیریا یې نه وایي، خو پلس پوینټ دی چې مونږ سره ایجوکیټډ ماشومان راشي، نو کم از کم ایجوکیټډ په سیستم پوي، هغه به یو سی ای مطلب هغه سیټ په مونږ نه ځای کېږي نه، هغه هر لیول باندې راځي، نو بخپله خبره کړی شي په طریقې کار باندې به پوي او امید لرم چې د سره به علاقه کې ډیر چینجز راشي.
د څلنکارانو په وینا په تیرو وختونو کې به قبایلي نارینه او قومي مشرانو به د قبایلي رسم او رواج په نوم خپلو ښځو ته حتی د کور نه بهر وتلو هم اجازه نه ورکوله. خو د خیبر سره تعلق لرونکي یوه پیغله بشرا بیبي ګڼي چې په اول ځل دغه ټاکنو کې د ښځو برخه اخیستل د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې زم کېدو نه پس یو لوی او مثبت بدلون دی.
لوکل گورنمنٹ الیکشن چې کوم دی د مرجر نه پاس مون کته شو چې پهلی نه داسې اقدام دی چې هغه ډېر تیزه سره تبدیلی راوستلې دو په قبایلی علاقو کې. کوم ګورو چې کوم خزو ته د بازار ته تګ اجازهات هم نو او ما هو کور کلو سړو مشرانو چې دی هغه الیکشن ته ودرولې دي. نو دا ډېر غټه تبدیلی دو او یا پوزېټیو تبدیلی دو چې کوم لوکل ټرایبل سړی دی هغه په دا خبره پوي شول چې کا فیصله سازي وي کا قانون سازي په دغه کې د مونږ خزو غډون ډیر زیات چې دا اهم دی او هغه په کار دی چې پکې وشي. نو هر چا اوس دا خوښ دی چې نورې راتي چلانه د مونږ کلی والا خزي چې وی هغه د مونږ کوم قانون سازي وی مونږ د پر کوم فاندینګ وی کورونه وی هغه هغه پترو وشي.
په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکو زنانه امیدوارانو سره شو مرکو کې هغه ویل چې تر اوسه هغه ته په خپل انتخابي کمپاین کې کوم مشکل یا خنډ مخې ته نه دی راغلی او د خپل کور نارینه غړو په شمول دوی ته د سیمې مشرانو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو مرسته هم حاصله ده. د دغه خزینه امیدوارانو په وینا زیاتره د سیمې زنانه خواهشمنه دي چې هغه په اقتصادي توګه توانمنه او با اختیار شي او ورسره د جنکو په تعلیم او د خصو صحت ته هم خصوصي پام وکړي شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا، خیبر.
په نیویارک کې د بشري حقوقو لپاره د سار اداره وایي چې د اگست په 15مه د واک تر لاسه کولو وروسته د عامه مافیا باوجود طالبانو د سلو نه زیات د پخوانی حکومت پولیس او عسکر وجلی او یا یې بدرکه کړی دي. په دغه حق لبن نور تفصیل تاسو ته زموږ همکارا منزه شهید وړاندې کوي.
په نیویارک کې د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې په 15 اگست د افغانستان واک تر لاسه کول وروسته طالبانو د عامه بخلي اعلانولو باوجود د هواد په څلورو ولایتونو کې د سلو نه زیات پولیس او د استخباراتي ادارو کارکونکي وژلي او یا یې په زور به درک کړی دي.
هغه څوک چې دوی په نقشه کول هغه خلک وو چې دوی ورسره جنگیدلی وو او ډيري هغه کځي چې موږ سیړلي هغه خلک وو چې واقعیا په لومړی لیکه کې وو هغه خلک چې طالبانو ته په ځنګړې توګه په سیمه کې پیژندل سوي وو.
د څار نړیواله اداره وایي دوی دغه شواهد د شپېته او بیلابیلو مارکو څخه ترلاسه کړي چې د افغانستان د پخوانی حکومت د کارکونکو خپلوانو دوستانو عیني شاهدانو او طالبانو چارواکو سره کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي یوازې په کندهار، هلمند، کندوز او غزنی ولایتونو کې له سلو څخه د زیاتو وژنو په اړه معلومات راغونډ کړي دي. خو راپور زیاتوي چې د طالبانو د ژمنې او د بخښنې د اعلان باوجود چې وایي له خلکو بغچ ناخلي په ټول هیواد کې د لټون عملیات کوي.
They offered an amnesty. They have claimed this from their senior officials in Kabul.
دوی دا وکوي چې بخښنه کړي. دا خبره د طالبانو لوړپورو چارواکي په کابل کې کوي. خو ځمکني حقیقت دا سینه دي. لښ تر لږه د زینو لپاره دوی کستن ورپسې زی او غچ ځنی اخلي.
څیړونکي وایي طالبان د دغو پخوانی حکومتي کارکونکو د کار د اسنادو او معلوماتو له طریقې دوی موندي گرفتار کوي او بیا یې وژني.
هغه سچ په لمړی یو نه یو کې یو ډول زر پیلس و شاید د غچ اخستنی ورجنی وي. خو وستاسي شکاري چې ډیری کستې دي دا به نور ولایتونو ته خبريږي او دا شکاري چې شاید دا د دوی د یو ستراتیجی برخه وي تر څو ډاکټر لاسکړي چې د دوی په وړاندې هیڅ ډول اپوزیشن یا مخالفه بیا نه راپاريږي.
طالبانو ویلي چې دوی سرغړونکو مسول کسان لدندو ګوخه کړی دي خو نور جزئیات او شواهد یې نه دی وړاندې کړی. طالبانو د حکومت سرپرست صدر اعظم مولا محمد حسن اخوند په یو وینا کې د شنبې په ورځ په دولتي رسنیو کې خبره شوې و د پخوانی حکومت چارواکي د ستونزو پر رامنځته کولو تورن کړل.
ملت هوښیار او شری
ملت بیدار اوسئ. کارکونکو پټتي او د اوسنی حکومت په اړه خلکو ته تشويش او غلط معلومات ورکوي.
د بشري حقوقو د څار سازمان په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د طالبانو لخوا د تر سره شوو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو ته دوام ورکړي. د طالبانو واک اخیستو وروسته امریکا او نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې د صندوق پیسې کنګل کړي. دا پیسې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق برخه ده چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان سره کیږي. ویل کیږي چې په دې صندوق کې د افغانستان د برخې تقریبا 1.5 میلیارد ډالر پراته دي. مرستندوی ادارې د راتلونکي بشري ناورین په اړه خبرداری ورکوي او ډیری افغانان د خپلو کورونو پرې خودو تړ شوي دي. منازه شهید دیوا، امریکا غاگ، واشنگتن دی سی.
اوس وړاندې کوو تاسو ته اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
په امریکا کې د بایدن هیرس حکومت د غربي کورای ارض د سیمې ملکونو سره د امریکای د کړو لوزونو د نور زیات مضبوطولو په خا اراده کړی دا او په دې لړ کې د شریکو اقدارو په بنیاد خارجه پالیسی اختیار کړی دا. دا پالیسی د صدر بایدن د دې سوچ یو برخه ده چې د دغې سیمې ملکونه د محفوظه او سوکاله وي او د صحت د خو اسانو او جمهوریت خاوندان لیوي. نړیوالې ترقۍ د پاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور ویلی دی مونږ د برازمي امریکا ملکونو سره د جمهوریت په مضبوطولو د بډو رشوتونو په نوغي وستو او د خې حکمرانۍ په قیام کې لاس امداد کولو ته تیار یو چې دا شان دغو ملکونو ته د ذاتی مت سرمایه کاری رامات شي او د زلمی کول د پاره پکې د کار روزګار موقع پیدا شي. صدر بایدن د وستی امریکای په هندوراز، السلواډور او ګواتیمالا ملکونو کې د خې حکمرانۍ د مضبوطولو، د بډو رشوتونو د نغې وستو او د اقتصادي سوکالۍ د فراخ کولو په کارونو د سلورو عربو ډالرو د خرچ کولو پوخ نیت کړی دی. صدر بایدن د امریکای لومبه صدر دی چې د بډو رشوتونو د نغي وستو مقصد د یو جاری کړی یاداشنامې په ذریعہ د امریکای د قومي سلامتیا د اهمو مسلو ځنی یو مسله په ګوته کړی دا. نړیوالې ترقۍ د پاره د امریکای اداري یو ایس ایډ په لومبیزل د بډو رشوتونو خلاف یو عملی ډله جوړه کړې ده چې د هغو تحقیقات کوونکو او اصلاحاتو کوونکو مرسته وکړي څوک چې بډې خواره په ګوته کوي او هغه نظامونه ړنګوي څوک چې بډو خورو سره لاس امداد کوي. کله چې د ملکونو مشران د معاملو د جانچ پړتال او پدې کې د تولی ساتلو د عمل په احترام کولو سلاشي او د بارسوخه خلکو د خپل جرمونو د سزا نه د بچکولو کسانو خلاف اقدام کولو ته تیار شي نو امریکا به د دوی مضبوط اتحادی وي. د دې ژوندۍ مثالونه اکوادور او ډومینیکن ریپبلک ملکونه دي. خو کله چې سیاستدانان د بډو رشوتونو د نغي وستو خلاف جنگ ناکام کوي یا د جانچ پړتال کولو او تولی ساتلو عمل کمزوري کوي امریکا به دوی اشاره لکه څنګه چې په تیرو ورځو کې د ګواتیمالا په لوی سرکاري وکیل کونسلو پوراس د بډو رشوتونو په تحقیقاتو کې د خندانو راپورته کولو په سر بندیزونه لګولې دي. د یو ایس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور ویلي دي چې امریکای ذاتی مت سره د ملګرتیا په خا اراده کړی ده. په کولمبیا کې د یو ایس ایډ مالی مت سره د ملګرتیا له سبب مقامی بانکونه د دې جوګه شوې دي چې د کال 2015 نه د یو ارب ډالرو نه زیات تجارتي رقمونه د هغو علاقو ودانې ته وشتي دي چې د کولمبیا د 500 کالو د جنگ د لاسه ځپلې شوې دي. منتظمی سمانتا پاور خپل وینا په دې ختمه کې چې مونږ له لازمن د لاتینی امریکای او د جزایر غرب الهند خلک ځان ترانز دی کول پکار دي او د دوی په ملګرتیا رااله غربي کورې ارزنه د یو مساوي او سوکالي سیمې د جوړولو لپاره کار کول پکار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل VOA Washington DC 20238 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د VOA د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.